کابینه معلومش مونږ د تاسو تماشه او ځای درکو مونږ از مونږ ماش په کابینه ته مونږ خو کاریګر خلکو روزمزدوري خلکو از مونږ حق راکا واره ورس
نو حکومت نه ستا غوښتنه سره ځکه ته یو غریب کار سړی
زما د حکومت نه داسې غوښتنه ده چې په وطن کې کاروباري مونږ هېچېره ایران ته لاړ نه شو پاکستان ته لاړ نه شو که هر څومره سخت مشکلات دي نو مونږ خپل مشکلات مزدوري وکړو مازدیګر خپل کور ته لاړ شو خپلو بچانو سره دم هم سازی
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورای او اوس هم له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان دولس کاندید وزیران به د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویل دا وزیران به د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ولسی جرګې ته ور وپیژني. تمه ده چې د افغانستان او هند ترمنځ یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک شي. دا تفاهم لیکونه به د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سفر پر مهال چې د هند ته ځي امضا شي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي د کابل په ملي پوځي روغتون کې به د پوځي او ملکي ټپیانو د درملنې او پالنې ستر مرکز جوړ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سختې خبرې او ګواښونه د منلو وړ نه دي. اوتریش او جرمنی هم پرون د فرانسې سره په هغه څه کې یوځای شول چې وایي دوی په 2013 میلادي کال کې له ژمني اولمپیک څخه چې په جنوبي کوریا کې ترسره کیږي خپلو لوبغاړو پر لرې پاتې کېدو خبر کوي. دوی دا د دې لپاره کوي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او د قرغیزستان چارواکي وایي دوی د یو داسې سختریزې ډلې د غړو لخوا چې پر فعالیت یې بندیز لګېدلی ده د یو تروریستي برید طرحه شنډه کړې ده.
د دې خبرونې په پاتې برخه کې د زهرو کاروان د نشې موادو د تولید او قاچاق پر ضد ونې زه خبرونه اورم. د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نشي موادو قاچاق نړۍ ته یو جدي خطر ګڼي او له نړیوالو غواړي چې په ګډه مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
د هرات پولیسو په کیمیاوي موادو بار یو کانټینر نیولای چې د بیلابیلو نشئی موادو په جوړښت کې ترې کار اخیستل کېده. د هرات ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا کانټینر له ایران څخه افغانستان ته راول کېده چې د اسلام قلعه په سیمه کې د افغان پولیسو لخوا ونیول شو.
پولیسو بل د خبر د لوسی اسلام قلعه کې دا کانټینر ساته سره څو بوشتې تیزاب چې دا مشتقات د هیروین دي د قریاکو څخه په هیروین
خغلی دقیق وایي د دې کیمیاوي موادو مجموعي قیمت له 10 تر 15 میلیون امریکایي ډالر پورې اټکل شوی دی. د یادونې وړ ده چې نږدې دوه میاشتې مخکې هم د هرات پولیسو د 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت په کیمیاوي موادو بار کانټینر نیولی چې له ایران څخه افغانستان ته راوړل کېدل. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز دیوی ونې په بهیر کې د کابل ښار په یو شمېر ښوونځیو کې د عامه پوهاوي لپاره کمپاین وکړ. د دې مرکز ویاند خالد موحد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین د کابل ښار په 8 ښوونځیو کې ترسره شو. په دې کمپاین کې زده کوونکو ته د نشئی موادو د زیانونو په تیره بیا د ټابلیټ کا پاړه پوهاوی ورکړل شو.
د دې کمپاین په بهیر کې د نشئی موادو د قانون او نشئی موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکړل شو. دغه ډول په ټولنه کې د دوی د مسؤلیتونو او نشئی موادو څخه د ځان ساتنې او مخنیوي په اړه هم پوهاوی ورکړل شو.
د یادونې وړ ده چې دې مرکز تیر کال هم د کابل ښار په ځینو ښوونځیو کې د عامه پوهاوي لپاره کمپاین کړی و. او وروستۍ پېښه ده چې د نیمروز سیمه ییزو چارواکو 15 ټنه نشئی مواد سوځولي دي. د نیمروز والی انجینر عبدالسمی ازادي راډیو ته وویل دا مواد د 500 بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو نیولي او تر قانوني پړاوونو وروسته یې سوځولي دي. د نیمروز د والی په وینا امنیتي ځواکونه هیڅ چاته په دې ولایت کې د نشئی موادو د خرڅولو او اخیستلو اجازه نه ورکوي. نیمروز د افغانستان له سرحدي ولایتونو څخه دی چې له ایران او پاکستان سره ګډه پوله لري او کله ناکله د نشه یي موادو د قاچاق پیښې پکې کیږي.
مسوده نیازی و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسر لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د نشه یي موادو د قاچاقو شبکې ټولې نړۍ ته یو جدي ګواښ بولي.
نړیوالې جرمي شبکې د نشه یي موادو قاچاق، وسلې، له اصلي ځای د خلکو بې ځای کېدل او ډله ییز مهاجرتونه هغه څه دي چې نن موږ ټول ته یو ګواښ دی.
په کابل کې د محتاجانو د درملنې یو مرکز وایي چې د دوی په هرو سلو ناروغانو کې دوه یې د تور ژیړي په ناروغۍ اخته دي.
تور ژیړی او سپین ژیړی دوه اصطلاحات دي چې مجموع کې زموږ ډېر هیوادوال پرې اخته دي.
افغان ژورنالیست عبدالحی عابر چې پخوا یې نشه کوله اوس تر درملنې وروسته بیرته خپل مسلک ته راګرځېدلی. د ده سره یو مرکه لرو.
ما په خپل سترګو لیدلي چې په لومړي ځل هغه افغانانو ته چې هېڅ پیسې نه لري ساخیانې په اصطلاح د دې موادو پلورونکي په وړیا ډول
د ګل محمد په نوم د یو موټا ترخه خاطره هم در اورو. دی وایي لومړی د خپل مشر ورو لخوا په چرس واخته سوی او بیا یې نور نشوه ته مخه کړې ده.
چرس مې دی نه شروع کړی و چې دا مشر ورور معاملي و چې څه وړوکی او ماته به پیسې راکړې چې ته لاړ شه پلانې ځینه ماته چرس راوړه.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمع سوزي او زه ورته ګورم.
اوس خبرونه لومړی مطلب ته راځو. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د نشه یي موادو د قاچاقو شبکې ټول نړۍ ته یو جدي خطر بولي. ډونالد ټرمپ چې د سې شمې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې خبرې کولې وویل د نشه یي موادو د قاچاق او وسلو شبکې په ځینو هیوادونو کې آزادانه فعالیت کوي. د ده په وینا د نړۍ هیوادونه باید په ګډه د دې تهدید مخه ونیسي. سیاسي کارپوهان د ټولې نړۍ په تېر بیا د سیمې هیوادونو پر امنیت باندې د نشه یي موادو اغېز ته په پام سره وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه باید نړیواله بڼه غوره کړي او په دې برخه کې ټول هیوادونه رښتینې همکاري وکړي. په دې اړه زموږ همکار عبادالله نازی راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنه کې وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 2020 عمومي ناسته کې نشه یي مواد نړۍ ته یو جدي تهدید وګاڼه. د ده په وینا نشه یي مواد د ټولې نړۍ امنیت ته یو ستر خطر دی. ډونالد ټرمپ د سې‌شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په دفتر کې وویل د انسانانو او وسلو د قاچاقونکو په ګډون د نشه یي موادو د قاچاق نړیوالې شبکې په ځینو هیوادونو کې ښکاره فعالیت کوي.
نړیوالې جرمي شبکې د نشه یي موادو قاچاق، وسلې، له اصلي ځای د خلکو بې ځای کېدل او ډله ییز مهاجرتونه هغه څه دي چې نن موږ ټول ته یو ګواښ دی. که ساده ووایم نو موږ په داسې شرایطو کې یو چې دا ټول فعالیتونه آزادانه ترسره کیږي. دا اوس په موږ پورې اړه لري چې آیا نړۍ همدې تهدیدونو ته پرېږدو او که د ګډې مبارزې له لارې دا تهدیدونه له منځه وړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس وایي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید جرمي شبکو ته فرصت په لاس ورنکړي چې په پایله کې یې په میلیونونو ماشومان په بېوزلۍ کې ومري. د ده په وینا دولتونه باید په خپلو کې همکار وي تر څو هغه میلیونونه انسانان وژغورل سي چې له نشه یي موادو او انساني قاچاق څخه کړیږي. د جنوبي آسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې له نشه یي موادو سره د مبارزې شاملول د افغان حکومت یوه جدي غوښتنه وه. څه موده مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل له نشه یي موادو سره مبارزه د افغان دولت خپل مسؤلیت دی. سیاسي کارپوهان د جمهور رئیس ټرمپ څرګندونو ته په پام سره وایي واشنگټن له نشه یي موادو څخه راځېږېدلي خطرونه د افغانستان د جګړې په دوام کې د نشه یي موادو رول او د تروریزم تمویل درک کړی دی. له همدې امله جمهور رئیس ټرمپ له ترهګرۍ سره د مبارزې ترڅنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هم د نړۍ له هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ابراهیم اظهر وایي
دا ټول د تروریزم په برخه کې د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ له اندېښنو څخه سرچینه اخلي ځکه چې د نشه یي موادو د پیسو یوه لویه برخه د تروریستانو جیبونو ته لویږي. په همدې خاطر امریکا په دې برخه کې د افغانستان له دولت سره اوږدمهاله همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او جرمونو د مخنیوي ادارې د معلوماتو پر اساس افغانستان اوس هم د تریاکو لوی تولیدونکی هیواد دی. دې ته په پام سره چې له افغانستان څخه د باندې نشه یي مواد ډیر غوښتل کیږي، د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم اظهر وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه باید نړیواله وي او د امریکا او روسیې په ګډون ټول هیوادونه په دې برخه کې عملي کار وکړي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. په کابل کې د ابن سینا نومې د معتادینو د درملنې روغتون ډاکټران وایي چې په دې روغتون کې په سلو کې نږدې دوه معتادین د ژړې په ناروغۍ اخته دي. اوس مهال په دې روغتون کې شاوخوا د زورو ناروغانو درملنه کیږي چې یو شمېر یې پر تور ژړې سربیره په ایډز او نری رنځ غوندې خطرناکو ناروغیو هم اخته دي. بلې خواته د کابل د انتانی روغتون د داخله ناروغیو ډاکټران وایي چې د عامو خلکو په پرتله معتادین ډیر د ژړې له خطر سره مخ دي. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار عبیدالله هنانزی په راپور کې واورو.
خیلی احساس ناراحتی، خیلی احساس
دی. جان علی نومیگی رنگ زیاده اوخته او لجوان سخا نهی لیخکاری پا ریکتی دلی غگ را توایی چه پا تور زیر یخته ده. جان علی دیرش کلان زوانده چی نگده 15 کالایی نشه کولا او از ابن سینا روختیایی مرکز که بستری ده. دی وایی چه دا پیچکاری للاریه نشه مواد استمالول.
وقت آزمایش دادم آزمایش گرفتن
کله چې دلته ډاکټرانو معاینه کړم نو راته ویل چې تور ژړی لري. زه ډیر خوشاله شوم ځکه ما اوریدلی وه چې تور ژړی یوه وژونکې ناروغي ده. زه غواړم چې ښه سم او درملنه مې وسي، خو نه پوهیږم چې درملنه به مې وسي که نه.
د جان علي نږدې ملګری سرور چې خپله هم موتات او په دې روغتون کې له جان علي سره یو ځای بستري دی وایي کله چې جان علي پوه شو چې په ژړی اخته دی نو ډیر ناهیلی شو او نه یې غوښتل چې له خپلو ملګرو سره ناسته او پاڅه ولري.
مایوسه سوی و، له ملګرو څخه به لرې ګرځېده، له چا سره یې خبرې نه کولې، خو بیا هم زه ورتلم او آرام کوه به مې.
د ابن سینا د معتادینو د درملنې روغتون پخوا په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پوځي اډه وه او د فینکس په نوم یادېده، خو اوس د کابل ښار له واټونو او کوڅو څخه یو شمیر معتادین په کې راټول شوي او درملنه یې کیږي. دې روغتون ته پر کابل سربیره له شاوخوا ولایتونو څخه هم یو شمیر معتادین د خپلو کورنیو لخوا راوړل کیږي څو دلته یې درملنه وشي. د دې روغتون مرستیال واحدالله کوشان وایي هر معتاد تر بستری کېدو مخکې معاینه کیږي. که چیرې کومه ناروغي ولري نو لازم تدابیر او امکانات ورته برابرېږي. دی وایي په دې روغتون کې په نشه یي توکو شاوخوا زر تنه روږدي کسان بستري دي چې یو شمېر یې د ځینو خطرناکو ناروغیو تر څنګ د زیړي په ناروغۍ هم اخته دي.
تور زیړی یو سپین زیړی دوه اصطلاحات دي چې مجموع کې زموږ ډېر هیوادوال پرې اخته دي. دوه مریضونه چې عمل یې یو نو ویروس دی چې تداوي نه لري، نو خصوصا په معتادینو کې دا هم ډېر رواج. زموږ په شفاخانه کې چې نوي مریضان راځي نو موږ هغه تاریخچه ورناخلو، په زمن کې موږ خپله معاینه کړو، در حدود 1% to 2% پورې امکان لري موږ سره په دې اخته خلک.
زیړی یوه ساري ناروغي ده چې د یو ډول ویروس څخه پیدا کیږي او له ناروغ څخه روغ شخص ته د وینې او د بدن د اوبو د تماس له لارې انتقالیږي. زیړی په عمومي ډول 15 ډوله دي چې تر ټولو خطرناک ډول یې تور زیړی دی. د زیړی نښې دا دي چې د انسان د شونډو دننه او شاوخوا زیړیږي، اشتها یې کمیږي او که زیړی نور پرمختګ وکړي نو د ناروغ سر ګرځي، ټول بدن په تیره ناس او پښې یې پړسیږي. تبه، نس ناستې، د سترګو سوځیدل، د بدن سستی او بېحالي د زیړي نورې نښې نښانې دي. په کابل کې د انتانی روغتون د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي که څه هم زیړی یوه خطرناکه وژونکې ناروغي ده خو وقایه کیدای شي، یعنی خلک کولی شي چې له دې ناروغۍ څخه ځانونه خوندي وساتي. دا ناروغي د سورنج له لارې په آسانۍ سره له ناروغ څخه روغ شخص ته ورځي چې په دې لړ کې یوه لویه برخه د معتادینو ده.
د نور عادي خلکو په پرتلا باندې د تور ژړي او سپین ژړي د خطر سره زیات مخامخ دي، ځکه علاوه دې نه چې دوی خپله باندې موتل شي د مشترک سرنجونو ښه استفاده کوي، دوی ایمونیټي او معافیت ضعیف ده، او هغه سرنجونه چې مثلا دوی هلته راټولوي هغه مثلا د ایچ بی چې د سیوینو ناروغ په هغې باندې درسات کړي وي، نو دلته دوی هم بیا هم د رسک سره مخامخ دي.
ډاکټر عمری وایي چې د زیړی ویروس چاپیریال ککړولی شي او تر وو ورځو پورې ژوندی وي. که څه هم په افغانستان کې په زیړی اخته د ناروغانو دقیقه شمیره نه ده معلومه، خو په کابل کې د انتانی روغتون د چارواکو په خبره په هرو لسو ناروغانو کې یو یې د زیړی په ناروغي اخته وي.
په محتاجانو کې د تور ژیړي په اړه مو د عبادالله هنانزی راپور اورېده.
د زهرو کاروان
نوارو کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی پورته نه
وځي کومه کله هم د تکرار بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
افغان ژورنالیست عبدالحی عابر چې په خام وتادو اوس د درملنې وروسته بیرته خپل مسلک ته راګرځېدلی او له یوې رسنۍ سره یې کار پیل کړی دی. ښاغلی عابر وایي چې تر دې وروسته غواړي له محتاجینو سره مرسته وکړي. دا چې د څنګه لومړۍ نشې ته مخه کړه، څه کړاوونه یې وګلل او تر دې وروسته څه پلان لري، په دې اړه زموږ همکار عبادالله هنازی مرکه ورسره کړې او په پیل کې یې ورڅخه پوښتلي چې ولې او څنګه یې نشو ته مخه کړه.
د دې نه وړاندې چې سړی راشي دغه سیوی زهرناکې یا یوې خطرناکې مادې استعمال یا تجربې ته، نو مطمئنا د دې نه وړاندې د ځینې نور مسکرات هم استعمال کړي دي. ما ځینې چارې کولې په تجربي ډول، د یارانو دوستانو سره به مشه ناسته پاسته به موسسه به مو څکل، ځینې کوچني کوچني کارونه مو کول. یو ورځ یو دوست مو راغی د تاجکستان نه، ویل راځي چې نن شپه مونږ او تاسو یوه شاهانه نشه وکړو. خی او ماده راوسته پاکټ کې داسې د کورتو په شان مونږ ستاسو په استعمال دې ته ویل کرستان خیوش په دوښ کوم غټول د استعمال راغله. ما د شي ګڼل چې نهایت د دې خماري خیله کوم چې سګریټ سکو یا نور سپک مادي استعمالو کېدل شي په دې پیمانه یا خی د دې نه لږ زیاتې کنه، او دا چې دومره وحشتناک چې اوبو لري، دومره وحشتناک دردونه ولري، هغه خلک څنګه نفس څنګه چې انسان ته پیښیږي باور وکړه ګومان مې نه کوم. په ما شوم خبر ترلاسه کړ چې هغه زمونږ دوست لاړ بیرته تاجکستان ته. تر نه هو لاسو به جز ما حالت دومره خراب شو چې نور مې نفس نه شو ایستلی. ضرورت بود یو شی راوړ، یو ماده چې ما نه ویم لیدلې وه، ځکه کرسټال بل ډول ماده وه، کنه دا بل ډول ده، دا نو بیا هیروین.
هغه صاحب، هغه شهرت چې تاسو مخکې درلود پس له دې نه چې تاسو دغه عمل ته مخه کړه، څومره دغه ستاسو دغه شخصیت ته صدمه ورکړه؟
شهرت خو په هغه ډول کله د من تاریخ دردناک واقعیت دی. زما په ژوند کې تصورات ایجاد شوي وو، خبرې وې، چا به ویلې پلنه دې دی، چا به ویلې هیواد نه تښتېدلی.
دغه یو موضوع که دې ته مې اشاره وکړي، ستاسو برخلیک له هغو معتادینو څخه چې اوس په دغه کمپ کې دوی بستري څه توپیر دی؟
یو خو مشترک سرنوشت لرو، ټول مشترک درد دی کنه. خلک اوس څوک یو ګڼو بخ په سره کړي یا څوک بې سواد دی، ولې درد مشترک درد دی کنه. خو فرق په دې کې دی چې ځینې کاله شل کاله یې دا کار کړی، ځینې ما غوندې ډېر نوي مبتدیانو چې تر دا څو میاشتې نه تېرې دي. ما کولی شو هغه وظایف مې چې درلودل، مسؤلیتونه چې په ټولنه کې وو، یو اعتدال حالت مې درلودل.
اوس چې تداوي شوی، تاسو مخکې یادونه کړه چې زه یو پلان لرم، هغه پلان به م څه وي؟
رسنوی سره خو یم، بې له رسنوی خو ژوند نشم کولای. خره رسنوی ماشاءالله پر ډول چې تر راډیو ته ټلویزیون دی، مونږ غواړو د شفاخانه غواړو وزارت ستامي وغوښتل چې مونږ زه پخپله یو موډل شم، یو مثال شم، که هر څه خپرونه جوړه کړم، که په راډیو کې په ټلویزیون کې، د هغې نه سوا که زه تفریح خپرونه جوړوم یا د دوبلې برخه کې کار کوم یا نورې خپرونې جوړوم، مشخصا غواړم په دې اړه خبرونه جوړ کړم. رسنوی سره لینک ولرو، د مطبوعاتو ریاست ولرو، مجله ولرو، اته راډیو د افم لرو، د خیره د هغې د لارې پلاټ فورم به زما همدی چې دا مې د ژوند پاتې کلونه په خپله چون ما دا درد اوس په خپله حس کړی دی. د دې نه وروسته انشاءالله که ټولنه معبود وي، که نور خلک مې ګوري، خپلې خپرونې به مخته بیایم، ولې اساسي پلاټ فورم به زما دی چې په خپله د یو میتافورم په شکل، د یو موډل په شکل ظاهر شم. هغه څه چې زما د لاسه کېږي، زما د توانه کېږي، زما د ناچي د استعداده کېږي، ټول په همدې لاره کې زه غواړم دغو خلکو ته خدمت وکړم. دغه څوک چې زما په رنځو دردخته و چې دا اوس سخته دي چې بدبختانه روزانه تعدادم زیاتېږي. ما همیشه د رادیو نه ویلي دي، ستاسو نه اوس وایم چې امنیتي مسؤولین، پولیس، حوزې باید خپله ایماني وجداني دنده ترسره کړي. ډاکټر صاحبان خدا د خپل کار کوي، ناروغان جوړوي، روغ رګ رابطې کورنۍ ته تسلیم کړي، دباندې اما د باندې وحشتناک محیط جوړ شوی دی. تاسو لاړ شئ، د سړک په سر یې خلک خرڅوي په ډېره وړیا ډول یې خرڅوي. زه په خپله شاهد یم چې اغزو نمونه نه اخلم، یعنې د اول یو ځینه نیولې بیا تر 15 اوزې پورې مسئولین در دریشو سره رازی، در یونیفورم سره رازی، پیسه اخلی یا چوک نبیایی. فروشندگان نه مافیا دی گولا، نه ترورستان دی، نه شاقی، چوک ولار ندی، عادی عام وگری دی خرچهی. تاسو مهربانیو که اول یوزی تور شورد و تاسو دانه بوره داغ خرچون که نبوری در چوک دی ولی نبیایی دستاسو میدنده نه.
امیر سپایا فکر نکوی مواد تا آزاد لسرسه هم دا دیل امان شوی شد تاس داگه
یو سر عمل داده گوره که یو شای پتولنه که پیدا نشه نو بیده کمه ده لاقل دوم را شدت ورکی چه وزه مثلا ارسو چی ده دیزنه چهارسه یا لوگر تا ورکسی چوت لی بشه ولی وقتی چه ده کور نراوزی چه پا کسا که خرچی دی پا چمانی حضوری که خرچی دی ده خدای رویده یعنی کم زی نده داگه نلگ وران دیشه چل متر ورطای خرچی گی دلتا کچه اسپاده دروازی لاوری ده پده که خرچی گی لگ رادی خواشا دی تامیتی لوگر ورطای دلتا خرچی گی تاسو هر پلتا لارشی ده کابل ده دریا پسر لاندی و بوری خلق خرچی گی
دا خپل پیغام په توګه ماته مترک دي ځوانانو ته تاسو غوند خلکو ته چې رسیدلی دي فورات رسیدلی دي او دا عمل اخته شي دي هغه تاسو څه څه پلان لرئ خصوصا کورونو یو ته پټول کې ټول نه تاسو پلان
زه واز غوړم د خپل درد دوران چې ما دا اوس تاسو سره بیان کړ دا غرض در خلکو ته پدې ډول بیان کوم چې راتلونکي کارو کې وتم یوازې نه شي دا دی چې کورنۍ باید خپل ځوانانو نه ډیر زیات شدید مراقبت وکړي په خپل اولادو پسې چې لا خپل با خبره اوسې چې ځوان نه وي تنکي ځوانان چې سهار ورځې ونی مشبه کور ته راځي یا ماښام کور ته راځي په دوه قدمه کې څه ډول دامونه نه دي چې ورته اخبار شوي ما په خپلو سترګو لیدلي چې په لومړي ځل هغه ځوانانو ته چې هېڅ پیسې هم نه لري ساخیانې په اصطلاح د دې موادو پلورونکي په وړیا ډول ورکوي
له خبریال عبدالحی عابر سره مو زموږ د همکار عبادالله هنرزي مرکه اورېده خو بیا هم له یو بل معتاد سره پاته کیږو. 50 کلن ګل محمد عریب ځاځي خپله نشه له چرسو پیل او تر پوډرو پورې ورسوله. دی د خپل مشر ورور لخوا لومړی په چرسو او وروسته په پوډرو اخته سو. دا چې اصلي کیسه څه ده خپله د دل خولې به یې واورو.
چرس مې دې نه شروع کړی و چې دا مشر ورور معمولي و چې څه وړوکی ماته به پیسې راکړې چې ته لاړ شه پلانې ځینه ماته چرس راوړه. چرس مې چې هغه ساقي راکړه دی 100 روپیو نو بیا به داسې لږ ورپسې لکۍ غوندې زیاته راکړه هغه زیاته لکۍ به ما بیا پټول دی ورور نه لږ لږ به مو څه کول هله هله هماغسې ورور زه چرسي شوم چرسونه بیا یو ورور مې معتاد شو بیا هغه پسې به زه دې ساقي خانې ته لاړ شه هغې ساقي خانې ته لاړ شه انډیوالانو سره بس یو نیم وخت مخ شوم تراشه یو لوګی وسکه بس هما یو لوګي نه وروره په دغه ځای راغلو بس بیا په دې پوډرو کې اخته شوم هله 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 یو لس 15 کاله اول وار مې چې وسکه ډېر سخ سور کې نشه کړه خو چې یو دوه درې څلور وار مې وسکه بیا نه هغه نشه و نه هغه خوند و بس بیا چې دیو تمام ورځ به موڅ کولم څه نشه یې به نه را کوله د نشه په محل به لس و دو لس و بجو پورې خو به هلته دیره کې ناست نور زیتیګه اجتماعي حالات مې رانه پاتې و نه ختم ته نه واده ته نه خپلو پردي کاره جانب خاطرې دا دي چې دا کور والا مې چې کله اولاد مې وشو یوه شپه مې تېره کړه زنانه سره بله شپه مې تېره کړه دریمه شپه مې کور والا ته وی چې ما خو نوره شپه نه کېږي د لاسه ناسته دی او ماشوم ته دې تکړه اوسه هغه وروره ماته وی چې ګوره خدای ته وګوره مه کوه کښېنه او واورې پرتې وې دوه متره واورې وې خپله نیشه ومه مې که مل کېږي کار شی کېږي تا خپل کار دی شپې نو بخارۍ مو نو بله نو ماشوم خو ډېر نازک وي نو ماشوم شپې یخ وهلی و سر راجیک شو یخ بیخ پاتې و نو دغه جانب خاطره په ما تېره شوې ده چې د خپل د لاسه مې خپل ماشوم مړ دی.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته رانږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې عبدالله په ورختایي او غمجن حالت کې کور ته راځي. په ژړه او زاریو مور پلار ته وایي چې دی وبخښئ بیا به هیڅکله داسې بد کار نه کوي. د عبدالله مور پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبدالله ته څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده دا به په یوه ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړې ده.
پلارا وا پلارا ما او بخا
زه ولې جاړې څه خبره ده
څه خبره ده چې و دې بخم
نور بودر نزګم
زوره چزا ټول قوم او کلی کې پوزه را پرې کړه ټول تر برونه دې را پورې وخندول اوس وای نور می توبه ده
غیر ده پلارا بیا دا سي بد نه کو تم صرف ڈاکٹر تا ورزوا
دروغ مو آیا دادی چوم زلده چه دروغ راتا وای نور مستا خبر از رتا نلویگی زور که کسا
موره بابا خوزبا خبر را نمانی غیر ده تور تا وای کنا
خیر دیده عبدالله پلارا دازل ماف که نمینی چه زویده پو پخو که در غری اوزاره در تا کوی زما خاطر و که
سما دا دازل بستا پا خاطر و بخم خو نپویگم چه دازل ولی داس پخیمانه شوی
نن دل منزل پارا جماعت تولارم اگو کسان راو شدلم چه زما لمخ با خبریم نشو کوله ویلی سا پودری تو بوتو نخلا که
خو خوایی تو اردل جماعت بوتو نخلا کریدی زوز پا دی کلی که ستا للاس پور تا چاته نشم کتلی
داسی ما وایا سریه زما ده زوی بلا ده پر طولو گرزی زما زوی وای نور پودر نسکوام او تا این نمانه
چپ شا تو خو بیخی خبری ما کوا که تا ناز نوار کهو دی با نپودری که دو خالکا که دی دنشه پری خودو لیراده ریختیاوی نصابا دی لخیره دو لسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلار سپینه گیره او دی وڑو اولادونو تا دیو گوره پری کور که اغا دی گتی وات سره یوازی ته نن پری اختیاو آدهو که چه نور با پودر نسکوه
موره غم مکوا دازل مکلک که اراده دا تازی با میوی نی چه سنگ پودر پیدم در دیو روز تا باز مال اللہ سا بکیلی که نشر منده کی گئی
بس سمده بچیا ڈاکٹر صاحب اجازه دا
او رازی رازی مهربانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب دا ځوان می زوی دی د کار لپاره ایران ته تللی و لاغی خوا پوډری راغی شپه کاله کیږي چې پوډر سکوي
الله څومره ښه ځوان دی خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل ښه هلکه اوس دا وایه چې څه نیت دی کړی
نیت مې دا ده چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم
اکا زوی دې عادي ناروغي نه لري علاج یې ډېر وخت نیسي
ډاکټر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی یوازې پوډر څکوي
ګوره اکا نشه تر ټولو لویه ناروغي ده د نشایانو لپاره خاص ډاکتران وي او خاصه شفاخانه لري موږ یې دلته علاج نسو کولی
نو چې دلته علاج نه کیږي چیرته یې بوزو
د ولایت شفخانې ته یې بوزئ
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو له مجبوریته پخره راغلو ټوله ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو پخره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو اوس روغ رمټ دی پلارا هلته مې بوزه کنه
وایزویه کاشکې مې پیسې درلودی څه وکم وایي ته شلاسه ته مې دښمن یې
ګوره اکا خیر دی له یو چا پیسې پور کړه زوی دې ځوان دی چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي
پلاره نو څنګه به شي زما علاج نه کیږي
وبشه دلته ستا علاج نه کیږي او ولایت ته د تلو وس نه لرو زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمه سوځي او زه ورته ګورم
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د جې اونۍ د زاور کاروان خپرونه هم دومره وه تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای پامان
په نړۍ کې څه تیریږي
اوف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوروپا تر امریکا ل آسیا تر استرالیا میر
ما
ازادی را دیو واوری او ځان خبر کړئ.